زیات تمنانه فروغ صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو ازادۍ رادیو له دې شېبې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. یو سلو 55 تن افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې دې هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15,000 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې دې هیواد ته تللي دي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د پاکستان د پارلمان او سرحداتو وزیر امیر مقام وایي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پېښور ته کډه شي او هغوی چې قانوني اسناد نه لري افغانستان ته استول کیږي. مقام دا څرګندونې د فبروري په 24 امریکا غږ راډیو ته وکړې. هغه ویل حکومت افغانانو ته امر کړی چې د فبروري تر 28 له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. ډیری افغانان چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دېره دي اغه کسان دي چې په امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړي او د کډوالۍ د قضیو اداري پروسې ته منتظر دي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلی وو چې که امریکا د دې افغانانو د بیا میشتیدنې بهیر ونه مني، قضیې رد کړي یا دا پروسه وځنډیږي، نو پاکستان به هغوی غیر قانوني وګڼي او بیرته به یې افغانستان ته ستانه کړي. اسحاق ډار دا څرګندونې د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیون سره د فبروري په 22 په یوه مرکه کې کړې وې. د برتانیا صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد به د سړې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامداره زیاتوالی راولي. کایر سټارمر د فبروري په 15 پارلمان ته وویل چې د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2020 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي چې دا کچه سږ کال 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. اروپایي هیوادونو له 2020 کال راهیسې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي او ګڼو مشرانو یې ټینګار کړی چې دا زیاتونه باید د مسکو د پوځي ګواښونو د مخنیوي لپاره دوام وکړي. سټارمر به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې لپاره سبا واشنګټن ته ولاړ شي. دواړه مشران به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ چې تلې پر اروپایي هیوادونو نیوکه کړې چې خپل دفاعي امنیت لپاره کافي بودیجه نه لګوي ویلي امریکا به اوکراین ته 16 ځواکونه ونه لیږي. د اوکراین پارلمان د یوې سمبولیکې پرېکړې په ترڅ کې یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي مشروعیت د هیواد د رهبر په توګه تاییدوي. د اوکراین د پارلمان غړو پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له مخې زلنسکي مکلف دی د ولسمشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، ځکه چې اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له کبله د نظامي واکمنۍ تر سیوري لاندې دی. دا پرېکړه لیک وروسته له هغه تصویب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ زلنسکي به انتخاباتو دیکتاتور وباله. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلی دی چې د زلنسکي له حکومت سره د سولې خبرې ناشونې دي، ځکه د هغه په وینا نوموړی د اوکراین مشروع رهبر نه دی. پوتین ادعا کړې چې د زلنسکي د ولسمشرۍ دوره باید د 2024 کال د می میاشتې په پای کې ختمه شوې وای. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیونز ټرافي یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. دا سیالی چې د کابل په وخت د ماسپخین په یوانی مبجه د پاکستان په لاهور ښار کې پیلېږي د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده، ځکه بایلون کې لوبډله به د اتلولۍ په جام کې لوړاندې تلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته بایللې، خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله مند دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبډله د هر ډول ننګونې مقابلې ته چمتو ده. انګلستان به چې خپله لومړۍ لوبه یې استرالیا ته بایللې ده، هم د افغانستان پر وړاندې د بریا لپاره پوره هڅه وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې درنو اوریاو د افغانستان په څو ولایتونو کې درنه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
یعنی دلته دومره زیان یې واړوئ خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوئ. ایندارې د لوشت، یعنی شمشیانې، دا برقي یوه دانه مرته پرې نه شوه.
که څه هم د بیګم راډیو خپرونو ته اجازه ورکړل شوې، خو د دې راډیو دوه تنه کارکوونکي لا هم نه دي خوشي شوي.
د بیګم راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو له لوري ونیول شول، او چې دا په خپله د خبریالانو په منځ کې
په جرمنی کې ډیره افغان کډوال اندېښمن دي چې د دې هیواد له انتخاباتو وروسته به حکومت له بهرنیو کډوالو سره څه ډول چلند وکړي.
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجرو ته پیدا شوی، د هغه دا چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کېږي د مهاجرو په مورد باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
ورسته سخت ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو لکه په فرا، کندهار، هلمند او بادغیس کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په فرا کې اوخته چې یوازې په پښتوکو ولسوالۍ کې 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي د مړو شمیر له 23 اوخته او یو شمیر کسان ورک دي. د همدې ولایت په بکوا ولسوالۍ کې هم د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د ګلۍ او طوفان له کبله د یو تن مړینه او د ښځو او ماشومانو په ګډون د شلو نورو ټپي کې دل تایید کړي دي. په کندهار کې هم ورښتونه او له کبله راوتلي سیلابونه په جلا پیښو کې د لږ تر لږه اوو تنو د مړینې سبب شوي. همداراز د هلمند ولایت په مرکز لشکرګه او په ګریشک، سنګین، موساکلا او نوزاد او باباجي ولسوالیو کې سیلابونو شپږ کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د بادغیس او نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ویلي چې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. د موضوع په اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فرا ولایت کې خلکو ته اوښتي. دلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سه شنبې په ورځ ویل د دې ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې د سیلاب لامل د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه قره تللي وو، خو په سیمه کې ځینې نورو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په فرا کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمیر له 23 تنو اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویل چې له تند باد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فرا په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته ویل
د یارات کندهار پر لویه لاره باندې دا پرته سیمه چې د فرارود په نامه، یعنی دلته دومره زیان یې واړوئ خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوئ. یعنی خپل مې اندارې د لوشت، یعنی شمشیانې، دا برقي یوه دانه مرته پرې نه شوله، ګرده یې رسنګه ماتې کړل.
د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د فرا د بکوا ولسوالۍ د ځایي چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، ګلۍ او طوفان له کبله لږ تر لږه د شل کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړې. دا نور رحمان په نوم د فرا یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویره وښودله چې د مرګ ژوبل شمېره ښایي تر دې لوړه وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په پنځمه ناحیه کې د سې شنبې په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې نجونو مړینه تایید کړې. همدې ادارې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد موندل شوی او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د څلور تنو مړینه تایید کړې چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور دوی خونې سر پر سر جوړ کړې وې چې پر درو زنانه یو ماشوم راچپه شوی دی، ټول شهیدان شوي دي.
د کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شوو څلورو تنو کې دوه هلکان، یوه ماشوم نجلۍ او یوه میرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نورو ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
سنگین ولسوالۍ د شهزادی په علاقه کې یو خونه رانړېدلې وه، دوی ماشومان یې په شهادت رسولي دي.
د هلمند د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغه سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې بندې کړې. د بادغیس ولایتي اوسیدونکو بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي.
دغه چې دی د بادغیس کې زموږ خپل کلی دی، نو سیل راغلی د خپل موبو کې ولاړ یم، سره د اوبو داسې ډک شوی دی، نو ډیر نه پیښه نن سیلونه راغلي دي.
کلی بیا د افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندېدو او خلکو ته د نورو ستونزو د پیښېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختې واورې ورخت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لویه لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان یا اي جي اس او واي کڅه هم بیگم رادیو خپل خبرونه بیا پیل کړی دي، خو د دې رادیو دوه نیول شوی کارکونکو له هم د طالبانو په بند کې دي. د سازمان په یو خبر پانه کې ویل دي چې دغه کارکونکو د خوشی کېدو په اړه خبره شوی خبرونه ناسم دي. په عین حال کې یو شمېر خبريالان په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو کاری وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان یا اي جي اس او د بیگم رادیو د دوه کارکونکو د ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان نن سه شنبه د فبروري 15مه په یو اعلامیه کې ویلي چې څوم د بیگم رادیو خبرونې له سره پیل شوې، خو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. د دې سازمان مرستيال بصیر احمد دانشیار ازادي رادیو ته وویل
هرچند مسؤولانه
که څه هم مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د بیګم راډیو کارکونکو به خوشی کړي، او په دې اړه موږ د بیګم راډیو د یو مدیر سره هم خبرې کړې وې او دا یې تایید کړې وه، خو له بده مرغه اړوند مسؤلینو په خپل ژمنه وفا ونه کړه او دواړه کارکونکي لا هم په بند کې دي. موږ تمه لرو چې د بیګم راډیو کارکونکي ژر تر ژره له بنده خوشی شي.
که څوم د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ دغه سازمان دوه ورځې وړاندې د فبروري په 23مه د بیګم راډیو د خبرونو د بیا پایل او د دغه راډیو د دوو کارکونکو د خوشی کېدو خبر ورکړی، خو تازه په خپل اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي کارکونکو لا هم د طالبانو په بند کې دي. دغه سازمان دغه راز په افغانستان کې د رسنیو او بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. د بیګم راډیو د دغه دوه کارکونکو د نیولو په اړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دې وړاندې د فبروري په 22مه اعلان کړی و چې بیګم راډیو ته یو وار بیا د فعالیت اجازه ورکړي. د دغه راډیو دفتر د رواني فبروري په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کارکونکو لولوري تړل شوی و. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه مهال ویلي و چې بیګم راډیو پر لپسې تیروتنې کولې او دا چې په بهر کې د یو ټلویزیون لپاره مواد برابرول، د دوی نشراتي پالیسي نقض کوله او د کار له جوازې ناسمه ګټه اخیستنه کوله. ویل شوی و چې طالبانو د دې راډیو دوه کارکونکو هم چې هویت یې نو معلوم نیولې. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبريالان وایي چې په رسنیو فشار او د دوی په وړاندې ګواښونه هغه څه دي چې اوس مهال په افغانستان کې د خبريالۍ کار سخت کړی او په کیفیت هم منفي اغیز کړی. په تبعید کې یو افغان خبريال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې افغانستان کې د بیګم راډیو د طالبانو لوري فعالیتونه ودرول سول، او د دې ترڅنګ نوموړی راډیو ځینې کارکونکي هم طالبانو لوري ونیول سول او چې د پخپله د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د خبریالانو غوښتنه نړیوالې ټولنې دا ده چې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
په کابل کې یو بل افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو تړل او بندیدل نه یوازې چې واټن او فاصله پیدا کوي د نړۍ او د افغانستان خلکو ته، همدارنګه زمونږ خبرنگاران هم مجبوره کیږي چې نور هیواتو ته لاړ سي او شاخه کارو ته یا هم هغه کارو ته مخه وکړي چې د دوی وړ نه دي.
دغه راډیو د بندیدو او د کارکونکو د نیول کېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې یوناما او د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او د بیګم راډیو د کارکونکو ترڅنګ د ټولو هغه کسانو د خوشکېدو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حق نه په استفادې د طالبانو له لوري نیول شوي. بیګم راډیو د 2021 کال د مارچ په اتمه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ 15 میاشتې مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې جوړه او پرانستل شوه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعت
را سره اوسئ. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره وکتل. له دې کتنې وروسته دواړو په یوه خبري غونډه کې برخه واخیسته. په دې خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نه ستنیږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل څو چې پر ایران حد اکثر فشار وي، د دې هیواد او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سه شنبه په ورځ تهران ته ورسید. سولې عراقچی او د ایران له نورو لوړ پوړو چارواکو سره د دواړخیزو اړیکو، سیمه ییزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اتمی تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ له لویو قدرتونو سره لاسلیک کړی و. عراقچی وویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روښانه دی. د پوینا ایران د فشار ګواښ او بندیزونو لاندې مذاکرات نه کوي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سرګندونې ورځ وروسته لاغې دي چې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته لاغې ولګېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران پر وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلاره بیرته فعال کړه. د ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري، او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختمه شوه، واشنگټن له هغه مهم تړون څخه وو چې د ایران اټومي پروګرامې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې محدود کړی و. عراقچی همداراز وویل چې د سوریې په اړه د ایران او روسیې دریځونه ډیر نږدې دي. د په وینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهده وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډار ترلاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریې خلکو او د سیمې هیوادونو ته کوم ګواښ متوجه نشي. په سوریه کې وروسته لاغې چې اسلام پالو یاغیانو د تیر ډسمبر میاشت کې د ایران او روسیې پخوانی متحد بشار الاسد له واک لرې کړ، دې دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ ملاتړی کوو په سوریه کې ستره ماتې تجربه کړه. دا بدلون د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له یوې لسیزې زیات دوام یې وکړ، د مسکو او تهران لپاره د درنې مالی او سیاسي پانګونې له لاسه ورکولو په معنا و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. یو سلو پنځه پنځوس تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرنو ویل چې د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبه ورځ له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتی ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15,000 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. د دې پروګرامونو په اساس 3,000 افغانانو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې بلل شوی ډاډ ورکړل شوی چې جرمني ته به انتقالیږي. په عین حال کې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغانانو په ګډون بهرنیو کډوالو په خونړیو حملو لاس پورې کړ. په وروستي مورد کې یو 24 کلن افغان کډوال د سلواغې یا دلوې په 15مه لسګونه کسان تر موټر لاندې او ټپیان کړل چې دوه تنو یې وروسته په روغتون کې ساور کړه. اوس د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف له بریا وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې رامنځته شوي دي چې جرمني ته د لیږد په تمه دي. یو شمېر د افغانانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هیله مند دي چې جرمني به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزي او د موضوع نور تفصیل.
د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کاره ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیږد په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکی دی دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمني به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمني کې میشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سیشن په پوراس د فبروري په 25مه ازادي راډیو ته وویل
دې تصور مېسته کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي او د کډوالو د استنو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه اتقامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل
زما نظر ته بیره چې اوس محدودیتونه به پر کډوالو باندې پالمان کې ولګول شي، په ځانګړي توګه هغه غیر قانوني کډوال چې پالمان کې اوسیږي یا پشیبونگ فربوت لری یا تحملی گی دلدونگ لری دلتا یا کسان چه مثلا تازه غاری آلمان تراشی دی قاچاقی لارونه یا مثلا اغا کسان چه دی دوی کی سونه پجریان کی دی یا کار پر وار روانده در تاکنه پر در بحیر بانده منفی اغیز کولیشی او دا طبیعی دا.
بلخوازین افغانان چه پا گوانده و حیوادونو پا زنگری دول پاکستان کی جرمنی تا دلیگ دولو پتا مدی هم ویر لری چه دا کدوالی پالیسی با د هیواد ته لګواک سره مخ افغانانو د لیک پر بهیر هم اغیزې ولري. ل دې ډلې شګوفه ازادي رادیو ته وویل
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجرت پیدا شوې ده هغه دا چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کیږي د مهاجرو په مورد باندې، آیا لکه په خوب شون باندې به بیا هم دوی حمایت کوي، آیا د دوی کیسونه به قبول شي یا هم د دوی کیسونه به رد شي؟ نو خدای دې وکړي چې بیا هم د آلمان دولت لکه د پخوا په شان باندې افغان مهاجر حمایت کوي او د هغوی کیسونه په دقت سره بررسي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ویلتم زون ټاک په ګډون جرمني رسنیو د راپورونو له مخې د جرمني حکومت له پارلماني انتخاباتو مخکې له پاکستانه جرمني ته د سلکونو افغان کډوالو د لیږدولو دوه چارتر الوتنې وځنډولې. خو دې ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لامل تخنیکی ستونزې بللې دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه تر سره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسلو و. په دې ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 613 څوکیو څخه 212 څوکیو ګټلې چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدرېشن مرز ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو د پاوز پر پیاوړتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډېر ټینګار کاوه. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته شوې، د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاو د کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لاهور په قذافی لوبغالي کې د انګلستان د سیالي لوبډلې پر وړاندې لوبه کوي. د دوړو لوبډلو لپاره چې په دې سیالیو کې خپلې لومړۍ لوبې بایللې، د دې لوبې ګټل په دې جام کې د پاتې کېدو او بایللې د رخصتېدو په معنا دي. اجمل اند د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه چې د پاکستان په لاهور کې کیږي د دوړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه بایلون کې لوبډله به له دې سیالیو خدای په معنی کوي. افغانستان که څه هم لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د یو سلوو منډو په توپیر بایللې، خو لا هم د انګلستان په وړاندې د بریا هیله لري. افغان لوبډلې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او یو شمېر افغان لوبغاړي هیله مند دي چې هغه بریا به بیا تکرار کړي. په دې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر لوبې وړاندې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د چمپیونز ټرافي سیالۍ سخت دي، ځکه د د په وینا د نړۍ له اتو پیاوړو لوبډلو سره پکې مخ دي. هغه وویل موږ پوهیږو انګلستان د نړۍ له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو موږ د هر ډول ننګونې په وړاندې مقابلې ته چمتو یو. انګلستان هم د افغانستان په څیر په دې لوبو کې خپل لومړنۍ لوبه د استرالیا په وړاندې د 5 په توپیر بایللې. کرکټ څارونکي وایي په دې لوبه کې به انګلستان هڅه وکړي چې افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو په دې سیالۍ کې پاتې شي، خو افغان لوبډله به بیا په دې هڅه کې وي چې خپلې تیروتنې اصلاح کړي او د انګلستان په وړاندې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام بریا تکرار کړي. لوبه به د پاکستان په لاهور کې د قذافی لوبغالي کې ترسره شي، چیرې چې هوا یخه ده او د باران وړاندوینه نشته. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت سهار 9 پیل شي. په هر ګروپ کې هر لوبډله درې سیالۍ کوي. استرالیا او جنوبي افریقا چې وای افغانستان او بل انګلستان ته ماتې ورکړي، خپل وای ولوبې ګټلې او وای د باران له کبله مساوي اعلان شوي، نو درې امتیازونه لري. که افغانستان انګلستان ته یا برعکس انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړي، دوه امتیازونه به یې په برخه شي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې واورې چې د افغان لوبډلې مشر روزونکي جاناتان ټراټ د افغان لوبغاړو د وړتیاو او هغو ستونزو په اړه چې د کرکټ افغان لوبغاړي ورسره مخامخ دي تازه څرګندونې کړې دي. په داسې حال کې چې د افغان ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبو د احتمالي بایکاټ اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتان ټراټ وایي افغان لوبغاړي پوهیږي چې په هیواد کې مسایل پر سم لوري نه دي روان، خو دای زیاتوي چې د افغان لوبډلې غړي زړور خلک دي. ښاغلی ټراټ له بی بی سی سره په یو مرکه کې چې لنډیز یې رویټرز خبري اژانس خپور کړی دی ویلي دي افغان لوبغاړي د سم او ناسم ترمنځ په توپیر ښه پوهیږي، خو دوی په یو نازک وضعیت کې دي. افغان لوبډله د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د انګلستان له سیالي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د برتانیا د پارلمان لسګونه غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله د دې لوبې د ځنډېدو غوښتنه کړې وه. ټراټ وایي افغان لوبغاړي هڅه کوي چې افغانانو ته خوښي راوړي. دوی سخت هیجان لري، زړور دي او ویاړي چې خپلو خلکو ته خوښي ورکړي، خو دوی په دې هم پوهیږي چې په افغانستان کې ځینې مسایل پر سم لوري نه دي روان. ښاغلی ټراټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د لوبډلې توپ وهونکی پاتې شوی، په دې مرکه کې وایي زه د نړیوالو اندېښنې وینم او خپله هم اندېښنه لرم، ځکه زه هم لوڼې لرم چې هغوی کرکټ کوي. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د چمپیونز ټرافی د لوبو له لړۍ مخکې له افغان حکومت د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره خبرې کړې او زیاتوي چې په دې لړۍ کې له افغانستان سره لوبو ته به دوام ورکړي. ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته. دریمه شروع شوه د چهونکو خپل معاشات نه دي تر لاسه کړي. دوی سختو اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه هوغړو چې هونکو ته زر تر خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چې دي هغه رافشي.
السلام علیکم خپل یو کی جوړ اوروغ بیا زابل ولې ترغنده ولسوالی کې چلو نیم سونه پرو کارګرو کار کړی دی اداره مسکینان ول زدوی درې میاس کې 30 روپیه ځنی ولې دی په مخه معلومات نسته واجی ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې دا اول ورځ ورته ویل سم چې څلبیش فاز څنګه کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو وست به درې میاس کې پیسې وړې دي ځنه نو کارګر دی ورپ مسکینان دي ډیر ځواني به کچیر د زما ژغت لري ورسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه یاست شیبه خیر ما ویله ما د مزه شول کوټ پولیس باندې کې از موږ لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یا وری از موږ لري دی خراب د چې کندهار شهر ته چې موږ دوه لسات جله سات وخلې موږ موټر کې مزه لا اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستان ابل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خاطر نست دا دغه څخه خواست دی د مسولین څه شو دا نه خاطر